د ماسپخین درې بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دیوبل خبري سات کې زه هارون با چاله تاسو سره يم. سلامونه درته وایم. په خبرونه کې له پیښور سره نږدې بډبیر سیمه کې پر پاکستانی ملیشیا ځواکونو د شوي بمی برید پاړه تازه معلومات درکو. دغه راز د برېټانیا د وزیر اعظم پاکستان ته د سفر او له پاکستانی وزیر اعظم سره د لیدنې پاړه اوري. د یو شمېر نورو رپورټونو ترڅنګ هونیزه خبرونه د مشال مرکه هم دروو. خو پیل د خبرونو نه کوو چې شاهین بونیری وړاندې کړي.
مهم خبرنا پیښور کې د بډبیری پولیس تھانے سره نږدې د بمی چودنې په نتیجه کې څوارلس کسان مړه او پنځه ویشت نور زخمیان شوي دي. هغه پاکستانی سوي جنۍ چې په قرآن پاک د پاڼو د سوځولو تورو له خپلې کورنۍ سره کینیډا ته تللې ده او د برطانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف سره یو ګډ خبري کانفرنس ته ویلي دي. د افغانستان د سولې په عمل کې د پاکستان کردار ډېر مهم دی. د خبرونو تفصیل. چارواکي وايي په خبر کې د بډبیری پولیس تھانے سره نږدې یوې بمی چودنې د دوو ماشومانو او ملیشیا د ځوانانو په ګډون څوارلس کسان وژلي او پنځه ویشت نور زخمیان کړي دي. زخمیان د پیښور لیډی ریډینګ روغتون ته وړل شوي دي. د پیښور ډیپټی کمشنر جاوید مروت په روغتون کې خبر اعلان سره د خبرو په وخت د پیښې په اړه داسې تفصیلات ورکړل.
اب تک یہاں پہ جو ہمارے پاس ڈیڈ باڈیز ہاسپٹل میں پہنچی ہیں ان کی تعداد
ترس پورے رختون تا دسوار لسو کسان مڑی راوڑل شوی دی پنزی ویز زخمیان دی چی پکی د زنو تبی وزا ډیر خنه ده. چارواکی زیاتوی د بمی برید هدف د ملیشیا ځواکونی و قافله وا چې د کوهارت روډ څخه تیرېدله. پولیس وایي د پیښنه وروسته په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړی دي. د پیښور خوښه سیمه د ډېری مودې نه د وسلوالو طالبانو لخوا د بمی بریدونو ښکار دي چې تر اوسه پکې ګڼ شمېر عادي وګړو او امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده. هغه پاکستانی عیسوي جنۍ چې پرې د قرآن پاک د پاڼو د سوځولو تورو له خپلې کورنۍ سره کینیډا ته تللې ده. یو وکیل او یوې عیسوي ډلې ویلي څوارلس کلنه رمشا مسیح تېره اونۍ د خپلې کورنۍ سره کینیډا ته تللې او هلته ژوند کوي. د راپورونو له مخه د هغې خاندان ته په پاکستان کې دړکې ورکړل کېدې. د کینیډا یوې خبري ادارې ویلي دا خاندان اوس په ټورنټو کې ژوند کوي. تیر کال رمشا په اسلام آباد کې نیول شوی و. په هغې یو ملا تور لګولی و چې د قرآن پاک پاڼې سوځولي دي. په دغې ملا وروسته دا تورونه و چې د رمشا په اړه غلط ثبوتونه وړاندې کړي وو. د دغه پیښې وروسته په پاکستان کې د توهین رسالت د سخت قانون په اړه بحثونه پیل شو او پر دغه تنقید کوونکي وایي چې اکثره دغه قانون د مذهبي اقلیتونو پر ضد استعمالیږي. د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې ویلي دي د افغانستان د سولې په عمل کې د پاکستان کردار ډېر مهم دی او زه تکړه ده چې یو پرمن او باثبات افغانستان د پاکستان په ګټه دی. هغه ویل دی هله لري چې پاکستان به د سیمې په امنیت کې د افغان حکومت او نړیوالو سره پوره مرسته کوي. دین وړاندې هغه د ولسمشر آصف علي زرداری سره هم ولیدل. کیمرون با اسلام آباد ته په خپل دوه ورځنۍ دوره کې د پاکستانی مشرانو سره اوږدې خبرې کوي. دین وړاندې هغه په یو ناڅاپي سفر افغانستان ته د طالبانو سره د سولې د خبرو د ملاتړ لپاره تللی و. افغان ولسمشر حامد کرزی ویلي ځینې هیوادونه په افغانستان کې طالبانو ته د ځینو سیمو واک په سپارلو توایف الملکی عملی کول غواړي. تیره ورځ په کابل کې له برطانوي وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سره په خبري غونډه کې کرزی په دې ترس کې یوازې د پاکستان نوم واخیست چې په وینا یې په افغانستان کې فدرالي نظام غواړي او زیاته کړه.
لشپگو میشتو را پده خواه داسی حسی پیل شوی چه پا افغانستان که ملک و توایفی نظام جور شی. دوی غواری ده طالبانو یا طالبانو تا ده یو یا دو زینو پس پا رلو سرا پا افغانانو ملک و توایفی تحمیل کری. مونگ پدیاره لپاکستان سخه هم راپورونا او آوازی او ریدلی چه اغوی پده برخه که حسی کوی. نپویگم پده که ده پاکستان گچی سکی.
په دغه خبري کانفرنس کې ډیوډ کیمرون ویل غرب د طالبانو سره د خبرو په اړه کومه پټه ایجنډا نه لري او یوازینی مقصد یې د افغانستان امن او ثبات دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په مصر کې له تاوتریخوالي پر ډکو اعتراضونو اندېښنه څرګنده کړه او د نن ورځې د کیدونکو مظاهرو د ودرولو غوښتنه یې کړې ده. د جنوبي افریقا په پریټوریا کې پرون د خبرو په وخت اوباما د مصر په سکندریا او پورت سعید کې د جمعې ورځې د شخړو په اړه ویره څرګنده کړه چې په نتیجه کې درې کسان وژل شوي چې پکې یو امریکایي زده کوونکی هم و. د مصر د ولسمشر محمد مرسي له ملاتړو او تنقید کوونکو غوښتل چې خپل اختلافات پر امن توګه حل کړي.
We support peaceful process.
موږ د سولې بهیر یا سولې زو اعتراضونو په مصر کې د بدلون راوستلو د سولې زو مظاهرو ملاتړ کوو. زما په نظر هر خوا باید له تاوتریخوالي لاس واخلي، ځکه له موجوده کړکېچ نه هیڅ چاته ګټه نه رسیږي.
نن د مرسی د ولسمشری یو کال پوره شو. د مرسی د حکومت مخالفین وایي نن به ګڼ کسان د مظاهرو لپاره لارو کوڅو ته راوباسي او د مرسی د استعفا غوښتنه وکړي. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په منځنی ختیځ کې د خپل هیواد د امن مشن تر غزولو وروسته له اسرایلی او فلسطینی مشرانو سره وکتل. د پروند اردن مرکز عمان ته لاړ چې له فلسطینی ولسمشر محمود عباس سره وګوري. وروسته ناوخته بیت المقدس ته ستون شو چې د اسرائیل له وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې وکړي. کیری د جمعې په ورځ هم له دواړو مشرانو سره کتلی وو. د ده د سفارتي هڅو باوجود د دواړو لوریو چارواکو د سفارتي خبرو د سمدستي پرمختګ لپاره زیاته هیله نه ده ښودلې. دا په روان کال کې سیمې ته د جان کیری پنځم سفر دی. د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ نیغ په نیغه خبرې اترې په 2010 کال کې وځنډېدې. او د ترکمنستان مشر قربان گلی برد محمد یوب خپل شپږ پنځوسمه کلیزه په شاندارو مراسمو سره لمانځي. په مراسمو کې به درې نیم سوه څوکۍ لرونکي کشتۍ هم برخه اخلي او د امریکا پاپ سندرغاړی جنیفر لوپز به سندرې وایي. دغه و د مشال ریډیو د دې خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل چې شاهین بنیری وړاندې کول. په روانه خبرونه کې اوري له پیښور سره نږدې په بډبیر سیمه کې پر پاکستانی ملیشیا ځواکونو شوي بمی برید یو شمیر خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر وایي تر سوچ د پاکستان مرکزی حکومت د ترهګرۍ ضد جګړې پالیسي نوی بدله کړې دغه رقم بریدونه به دوام ولري.
ډېر افسوسناک واقع ده. دغه جګړې حل راوستل غواړي تر سوچ تاسو پالیسي نوی بدله کړې ځکه چې موږ خپل نوی رالو پالیسي مو ماغه جاری ده.
د برتانیا وزیر اعظم د پاکستان د سفر پر مهال ویلي په ترهګرۍ ضد جنگ کې دواړه هیوادونه یو رنگ دوستان او دښمنان لري.
In this battle, the friends of Pakistan are friends of Britain. The enemies of Pakistan are enemies of Britain.
او په ونې خبرونه د مشال مرکه کې د خیبر پختونخوا په سملای کې د عوامي نشتل ګوند غړي میرمن یاسمین پیر محمد خان د ژوند او سیاسي مبارزې په اړه وره.
زما تعلق د چارسدې سیمې د وټمانزو سره دی. زه په یو سیاسي کورنۍ کې پیدا شوم. زما نیکه اوم پدی پټه کو پلار می اوم پدی پټه کو.
د خبرونې تر پایه مو ملتیا وکړه. اوریدونکو تاسو ته دغه ریپورتونو تفصیل اورولو نه مخکې ورزو په خبر ته خپل خبريال شبیر احمد جان ته. شبیر جان ستړي مشي او دغه تنه داسې خبرونه دي چې بډا بیره کې دغه ته د پولیسو د تانې سر نږدې د پاکستانی ملیشیا ځواکونو باندې بمی برید شوه دی. نو سدي مرګ جوړ لبه کې سمرا وخت دا که په دغه اړه تازه معلومات لري او موږ سره شریک کړئ مهرباني وکړئ.
ډېر امر بچا سره بالکل دا د بډمیر تانې سره خو کې د امنیتي انکارو په یو کانوای باندې شهید د پولیسو د غینا څخه دا 14 دن کې موات په یو ګاډي کې خوري شو چې دغه وزن 30 کیلوګرام په دغه ګاډي کې هماټر ګولې هم خوري شوی. بلګه چې بړوانې د پیښور ډیپټي کمشنر او دغه شند هسپتال ځای سره زموږ خبرو شوی چې د هغوی د غینا تر مخه دی کې تر دې دمه شپږ پورې کسان جوړ شوي دي. پکې د شپږ وو کسانو حالت مرګونه وي او دین علاوه ډېر شو پورې کسان جوړ شوي دي. په مرګ او جوړل کې ماشومان او ځوانان هم شامل دي. زه تاسو ته وایم مخنه وړم چې دغه 14 ورستو په سیمه کې د پولیسو د وینا تر مخه لټونی عملیات شروع شوي دي. څو گرفتاری هم شوي دي ولې د تردید د مرده په اړه چې په سر نه دا غوښتي. جی
ډېر مننه کوربدان او دا زموږ خبريالو اوریدونکو شبیر جان. او هم شبیر جان د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر شوکت یوسفزی سره یو مرکه کړی دا. شوکت یوسفزی وایي په داسې حال کې چې د بډبیری نننه بمی برید دی وایي چې افسوسناک پیښه ده خو زیاتوي تر هغه چې د پاکستان مرکزی حکومت د ترهګرۍ ضد جګړې خپل تګلاره نوی بدله کړي د غرقم بریدونه کېدل به دوام لري. له شوکت یوسفزی سره چې د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر دی د راځي چې د شبیر جان د مرکه وورو.
نو بس دا چې تاسو افسوس کولی شو ډېر افسوسناک واقع ده. مونږ زمونږ خلک زمونږ ځوانان پولیس والا د فوجي ځوانان دا ټول یعنی قرباني ورکوي په دې حالاتو کې. لیکن دا تاسو پته چې دې خطه کې چې کوم جګړه روانه ده دغه جګړې حل راوستل غواړي که تر څو پورې دغه جګړه روانه وي نو بیا خو ډېره مشکله ده. تر څو چې تاسو پالیسي نه بدله کړي ځکه چې موږ خو نوي رالو پالیسي مو هماغه جاري ده نو دا جګړه خو ټول دغه پالیسي خلاف ده. تر څو چې پالیسي نه بدله شي نو ډېره ګرانه ده چې دا د مسلې حل راوځي.
شوکت صاحب تاسو به تر څو د مرکزي حکومت نه د پالیسي غوښتنه کوي آیا دلته دا پیخ روان وی تاسو بخپل سګامونه پورته کوي؟
موږ خپل حیران چې څوک یا خدای چې موږ خپل د ملک خو بلې دی نشو او خارجه پالیسی صرف وفاقي حکومت بدلول شي نو موږ به پرېشر اچو په کار چې دا سیریس دی واخلي ځکه دی نوم خلکو ته دی نوم ورکړل چې به تبدیلی راشي او امن قائم کو پر ملک. نو دا خو نو سیریس په خپل هم بار بار ویلې دي چې دا جګړه زموږ نه ده او دا نو په کار دی چې په دې باندې سنجیدګۍ سره غور وکړي. اوس خو اوس نه خو موږ ډېر په کلکه سره دینه مطالبه کوو چې بھائی تاسو را مخې ته شئ او د دې حل راوباسئ. موږ در سره ولاړ یو کلک قومي لیډرشپ ته اوس په کار دی چې راشي مخې ته او چې په کې آرمی چیف په کې کښېني زموږ انټلیجنس ادارې کښېني زموږ نور چې کوم سټیک هولډرز دي چې موږ کښېنو چې سره خپله سره کښېنو او خپله سه پالیسي جوړه کړو او کلیئر کټ اوس په کار دی چې دا دا کوم جګړه روانه دا ډیسون کول په کار دي. دا خو زموږ جګړه نه ده پدې جګړه کې زمونږ خلک لګیا دي شهیدان شي بے ګناه.
له پیښور سره نږدې بډبیره سیمه کې پر پاکستانی ملیشه ځواکونو د شوي نننی بمی برید په اړه مو د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو له وزیر شوکت یوسفزی سره د شبیر جان مرکه اورېده. اورېدونکو دا چې ولې په یاده سیمه کې ترهګر بریدونه بیا بیا مخې ته راځي په اړه زما همکار مجید بابر د پاکستانی پوځ له متقاعد بریګیډیر او د امنیتي چارو له کارپوه سعد محمد خان سره مرکه کړې. نو راځي چې نوموړي ته غوږ شو.
مختلف تنظیمونه دی د القاعده سره تعلق لري د تحریک طالبان هم یو لحاظ سره طالبانو القاعده سره تعلق لري یا دا نور داسې ګروپونه دي لکه لشکر اسلام او دغه ګروپونه دي. د هغې دپاره دا علاقه چې کومه ده هغه ډېره مهمه ده چې دې علاقه باندې د هغې کنټرول وي نو هغې خپلې چې کوم عملیات دي بریدونه دي هغه د پېښور په واده کې هم کولی شي او داسې کوهاټ علاقې ته او چې کوم جنوبي اضلاع دي هغې ته هم کولی شي. ستراتیژیک لحاظ سره دا ډېره مهمه علاقه ده نو د دې کنټرول چې کوم دی نو دا هغې بالکل هغې برداشت نه بار دی چې دا دلته چې کوم پاکستانی خوا دي چې هغه دلته ځان مضبوط کی یا دی چې کوم دی دې نه وروسته په دقه کړي او فراته واپس ولېږي.
بریګیډیر صاحب د پېښور خواوشا چې کومې سیمې دي هغه کسه هم مومندو او نورو قبایلي سیمو سره لګېدلې دي خو د هغې له خوا نه دومره ګواښ او دومره ترټ د پېښور وعده ته نشته. ستاسو په نظر دغه جنوبي اړخ چې کوم دی نو د دې لپاره امنیتي سرتیرو له کومه ستراتیژي په کار ده؟
زما په نظر باندې یا ممن یا باجوړ هغه دومره ستراتیژیک لحاظ سره دومره مهم نه دی تر څو پورې څومره چې پېښور دی ځکه چې د رخصافه ده د پښتونخوا ده او دغه چې کوم دی داسې ہوتی دلته د هغې اکنامک د هغې چې کوم لینکیج دي هغه ډېر مهم پېښور پخپله د دریو اړخونو نه ایف آر پېښور ایف آر کوهاټ او فاټا چې کوم ده نو هغه ته راتاو ده د نیټو چې کوم دغه دی سد لارې دي یا واپس خلا کوي د هغې لارې چې کومې دي هغه هم د دې باندې تېرېږي. دا ډېره مهمه علاقه ده.
ستاسو په نظر باندې دغلته کې کوم قسمه عملیات دل پکار دی؟
ګوره دلته یو خو مطلب دا دی چې بالکل دا علاقې لس قسمه دلته ګروپونه دي په دې صفحه پکار ده او دی بالکل د دې علاقې نه وستل پکار دي تر څو پورې چې دا اور وی او تیرا پورې د دې کوم بیس کمپونه چې کوم دي دا نه صفحه شوي نو دا مسائل بدل تبي او په خبر تبه خطرات موجودي. نو زما په خیال باندې دا پاره یو ډېر مربوطه ستراتیجی پکار ده یو عزم پکار دی بصیرت پکار دی چې تر څو پورې دا علاقې صفه شوي نه نو زما په خیال باندې په خبر تبه داسې خطرات
دا پولیس چې کوم وای پولیس داوا کوي چې دوی ډېر قربانۍ ورکي او پولیس دغلته عملیات هم کوي وخت په وخت باندې نو آیا پولیس دا کولی شي چې د دغو خلکو مخه ونیسي دغه علاقه صفه کړي؟
نه نه بالکل دا دا ډېر ظلم دی چې ته پولیس نه ته دا توقع وکړې هغه پولیس چې کوم اډیشنل پولیس دی هغه عام مجرمان لکه چا غلا وکړه چا قتل وکړه انفرادي طور باندې یا ورکوټې داسې نور چې کوم مجرمانه ګروپونه دي هغې خلاف کاروایي کولی شي. داسې منظم انسرجنسی چکم دا داغی انسرجنس خلاف چکم دے دا سے زمان پر خیال باندے دا داغی خابلیت تے داغی تربیت تے ناغی سا آغا اسلحا آغا تخرش تے جزے خلق مقابل لوگ
لپی خبر سره نږدې بډه بیره سیمه کې د کیدونکو ترهګر بریدونو د عواملو په اړه مو د امنیتي چارو لپاره پوه او د پاکستانی پوز د متقاعد بریګیډیر سعد محمد خان سره زما د همکار مجید بابر مرکه اوریده.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه ستاسو په جبا.
اوریدونکو د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ویلی برتانیا د پاکستان ملګری هیواد دی او دا چې ورسره به ستراتیژیکي اړیکې لا هم پیاوړې کوي. نوموړي د خبرې نن په اسلام آباد کې د برتانیا له وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سره تر لیدنې وروسته یوې ګډې خبري غونډې ته وکړې چې تفصیل یې د احمد الله په رپورت کې ورو.
پاکستان او برطانیہ وایي چې دوستان یې هم شریک دي او دښمنان یې هم. په اسلام آباد کې د برطانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون او پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ د ملاقات وروسته غړي خبری غونډې ته د میاں نواز شریف وینا وه چې دواړه چارواکو ترمنځ نړۍ او سیمې په صورتحال خبرې وشوې. برطانیہ زمونږ نږدې اتحادی دی او ډیوډ کیمرون سره یې په ستراتیژیکي تعلقات نور زیاتولو خبرې وکړې. نواز شریف د دې خواهش هم اظهار وکړو چې غواړي چې پاکستان کې میشت دیرش لکه پورې افغان کډوال خپل ملک واپس لاړ شي او پاکستان د افغانستان امن عمل کې مثبت پیشرفت غواړي. نواز شریف زیاته کړه،
موږ برطانیه خپل نږدې ملګری ګڼو او اقتصادي او د تعلیم په څانګو کې د برطانیې مرستو ته د قدر په سترګه ګورو. ترهګري زموږ مشترکه مسله ده او د یو نوي عزم سره به د دې مقابله کوو او د ترهګرۍ خاتمې لپاره به د ملګري ملکونو سره په ګډه کار کوو. موږ برطانیې سره په تجارتي تعلقاتو کې هم اضافه غواړو او د برطانیې تاجران د پاکستان کې سرمایه کاری د موضوع نه فائدہ پورته کړي.
د برطانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون خبری غونډې ته وویل چې د دوه ملکونو د اولس او حکومتونو ترمنځ ډیر مضبوط تعلقات دي او دا د وسنه نه بلکې د ډیری مودې راهیسې دي. برطانیا د پاکستان خواخوږی دی او سیمه د ترهګرۍ او انتها پسندۍ خاتمې لپاره به پاکستان سره په ګډه کار کوي. نوموړي زیاته کړه،
د ترهګرۍ په ضد جنگ کې د پاکستان ملګری د برطانیې ملګری دی او د پاکستان دښمن د برطانیې دښمن دی او موږ به په ګډه سره د ترهګرۍ او انتها پسندۍ خاتمه کوو. زه دا هم ویل غواړم چې برطانیا په پاکستان کې سرمایه کاری کوونکي دویم لوی ملک دی او پاکستانی تاجران دی. برطانیې کې د کاروباري موقعو نه ګټه پورته کړي او سرمایه کاری وکړي او غواړو چې راتلونکي دوه کالو کې پاکستان او برطانیې ترمنځ تجارت حجم 3 ارب پاوندو ته ورسوو.
نوموړي کیمرون وویل چې مستحکم او باثبات افغانستان د پاکستان او مضبوط مستحکم امن پسنده او جمهوري پاکستان د افغانستان په مفادو کې دی او ماته معلومه ده چې میاں نواز شریف او کرزی به دغه مقصدونه ترلاسه کولو لپاره په شریکه سره کار کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونه، ویڈیوګانی او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شي.
اوریدونکو، افغان ولسمشر حامد کرزی ویلي ځینې هیوادونه په افغانستان کې طالبانو ته د ځینو سیمو واک په سپارلو ملوک الطوایفي عملي کول غواړي. تیر ورځ په کابل کې له برطانوي وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سره په خبري غونډه کې کرزی په دې ترڅ کې یوازې د پاکستان نوم واغست چې په وینا یې په افغانستان کې فدرالي نظام غواړي. ملوک الطوایفي داسې یو پخوانی نظام دی چې پکې په یو هیواد کې بیلابېلې برخې د مختلفو مشرانو، نوابانو او راجاګانو تر بشپړ واک لاندې وي. په دې اړه نور تفصیل له کابله اسدالله لودین راکوي.
ولسمشر حامد کرزی وایي ځینې هیوادونه غواړي طالبانو ته د ځینو سیمو په سپارلو سره پر افغانانو باندې د ملک الطوایفي نظام تحمیل کړي. ولسمشر حامد کرزی وایي تیرو تجربو ښودلې چې داسې نظامونه د افغانستان په ګټه نه وو او افغانان ورسره مخالف دي. حامد کرزی دغه څرګندونې د شنبې په ورځ ناوخته د برتانیا له صدر اعظم ډیوډ کیمرون سره په کابل کې یوې ګډې خبري غونډې ته وکړې. ښاغلي کرزی وویل دوی له هغو هیوادونو سره هم اړیکې نیولې چې دا ډول هیلې لري.
لشپګو میشتو را په دې خوا داسې هسې پیل شوي چې په افغانستان کې ملک الطوایفي نظام جوړ شي.
دوی غواړي د طالبانو یا طالبانو ته د یو یا دوه ځایونو په سپارلو سره په افغانانو ملکو توایفي تحمیل کړي. موږ په دې اړه له پاکستان څخه هم راپورونه او آوازې اورېدلي چې هغوی په دې برخه کې هڅې کوي. نه پوهېږم په دې کې د پاکستان ګټې څه دي. د داسې یو حالت رامنځته کول تر ډېره د پاکستان په زیان دي.
خو نوموړي له پاکستان پرته د بل کوم هیواد نوم وانخیست چې په خبره یې په افغانستان کې د فدرالي نظام غوښتونکي دي. خو داسې راپورونه موجود دي چې امریکا، برېټانیا او پاکستان چې د افغانستان د سولې په بهیر کې ښکیل دي، غواړي د سولې د هڅو په پلمه داسې نظام رامنځته کړي. ښاغلي کرزي وویل په قطر کې طالبانو ته د دفتر د خلاصېدو هدف هم دا و چې په افغانستان کې دوه دولتونه رامنځته کړي، خو له دې دفتر سره مخالفت یې وښودله چې افغانان د بهرنیانو داسې غوښتنې نه مني. بل خوا د برېټانیا صدراعظم ډیوډ کامرون وایي غرب د افغانستان په اړه هیڅ کومه پټه اجنډا نه لري. ښاغلي کامرون ټینګار وکړ چې د افغانستان د سولې رهبري باید د افغانانو په لاس کې وي او بل کوم هیواد په کې لاسوهنه ونه کړي.
اجازه راکړه چې په ښکاره توګه ووایم د سولې دغه بهیر د افغانستان دی او په دې اړه تصمیم نیول د افغانانو کار دی. دا بهیر باید د افغانانو وي او رهبری هم باید د افغانانو په لاس وي. بله هیڅ داسې اجنډا نشته چې برېټانیا، امریکا یا کوم بل غربي هیواد یې په دې اړه ولري. اجنډا یوازې ستاسې ثبات، امنیت او نیکمرغي ده. موږ هیله کوو چې د سولې بهیر ښه پر مخ ولاړ شي، خو باید ستاسې وي نه د بل چا.
افغان حکومت شاوخوا لس ورځې وړاندې په قطر کې طالبانو ته د خلاص شوي دفتر له څرنګوالي سره مخالفت وښود او ویل چې دوی ته د اسلامي امارات نوم او بیرغ د منلو وړ نه دي. اوس د دغه دفتر برخلیک نامعلوم دی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي که چیرې طالبان د دوی او افغان حکومت شرایط ونه مني ممکن بیرته وتړل شي. کارپوهان وایي د بهرنیانو دې هڅو ته په کتو داسې ښکاري چې د افغانستان د سولې بهیر به هم د سیاسي دسیسو ښکار شي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا دې نه پاتې په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اوریدونکو د رمشا مسیح په نوم هغه پاکستانی عیسائی جنای چې پرې د قرآن پاک د پاڼو سوځولو تور و له خپلې کورنۍ سره کینیډا ته تللې ده. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د بشري حقوقو فعالان وایي په دغه هیواد کې د توهین رسالت قانون د اقلیتونو پر ضد استعمالیږي چې حکومت بیا وایي د مذهبي لږکیو د حقونو خوندي ساتلو هڅې به کوي. پر دې موضوع زما همکار ګل ایاز دا رپورټ جوړ کړی دی.
په پاکستان کې تیر کال یو عیسائی جنۍ رمشا مسیح چې د قرآن پاک د پاڼو په سپکاوي تورن شوې وه په کینیډا کې پناه اخیستې ده. رمشا مسیح په داسې حالاتو کې پاکستان پریښې چې د هغې کورنۍ ته د مرګ ګواښونه وو. د کینیډا ټلویزیون وایي دغه خاندان اوس په ټورانټو کې ژوند کوي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشره زهره یوسف له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې د رمشا په کیس کې حکومت هلې ځلې کړې وي او د دغه جنۍ خوشې کول یې یقیني کړي وو.
عدالت رمشا خوش کړه خو زموږ ټولنه داسې شوې ده چې د خوشی کېدو وروسته هم څوک نه پرېږدي. په نوې لسیزه کې د سلامت مسیح یو کیس و. په دغه ماشوم او دغه پتره د توهین رسالت تورونه وو. د لاور های کورټ یو جج دغه کسان په مقدمه کې خوشی کړل. که څه هم دغه کورنۍ په جرمني کې پناه واغسته خو دغه جج وویشتل شو. دا د مسلې حل نه دی چې اقلیتونه خپل هیواد نه بهر لاړ شي. دا ډېره ناانصافي ده او په کار ده چې دوی ته په دې هیواد کې تحفظ ملاو شي.
همدارس د پاکستان په پنجاب صوبه کې تر ټولو زیات عیسایان ژوند کوي او د رسمي شمیرو تر مخه شاوخوا 14 لک عیسایان پکې میشتي. په یاد صوبه کې پر دوی تر ټولو زیات بریدونه شوي دي. د روان کال په مارچ میاشت کې په لاهور کې د عیسایانو سل کورونه سوځول شوي وو. همدارس په ګوجرانواله کې د 2011 کال په اپریل میاشت کې د عیسایانو په آبادۍ بریدونه شوي وو چې پکې 40 کسان ژوبل شوي وو. په لاهور کې د عیسایانو د حقونو یو کارکونکي جوزف فرانسیس له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل که څه هم له پاکستان سره د 15 کلونو راهیسې ژوند کوي خو دوی ته هیڅ قسمه آئینی حقوق نه ورکول کیږي.
پاکستان ځوانان عیسایان دغه هیواد پرېږدي. مونږ به په دې جنډه څه وکړو چې زموږ تحفظ پکې نه وي، مونږ ته پناه نشي راکولی او زموږ عزت پکې محفوظ نه دی. زموږ د ځوانانو وجنې روانې دي. زموږ پر آبادو بریدونه کیږي. په پاکستان کې میشت هندوان به هند ته لاړ شي خو مونږ عیسایان به چرته ځو؟
د جوزف فرانسیس په خبره موجوده حکومت باید د اقلیتونو د حقونو تحفظ لپاره په سنجیدګۍ سره کار وکړي او د هغو قانونونو مخه ونیسي چې دوی پرې زورول کیږي. د بشري حقوقو کارکونکي هم له حکومت غوښتنه کوي چې د توهین رسالت قانون اکثره د مذهبي اقلیتونو ډلو خلاف استعمالیږي او باید د دې مخنیوي وکړل شي. بلخوا د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې مرکزی حکومت په انتخابي کمپاین کې ژمنه کړې وه چې په هیواد کې به د اقلیتونو د حقوقو خوندي ساتلو لپاره کوشش کوي.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوریدونکو، په داسې حال کې چې ټاکل شوی و د خیبر پختونخوا په 400 ضلع کې به د سبا نه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین پیل شي. د دغه ټیمونو کارکوونکو له دې امله چې نوکری یې نه دي پخې کړل شوي او پیسې هم ورته نه دي ورکړل شوي، په یاد کمپاین کې له برخې اخیستو انکار کړی دی. نور له پیښوره د شبیر جان په رپورټ کې.
دا 400 ضلع د صحت محکمې ملازمین او د لیډی هیلت ورکر ضلع مشر فرخنده بیبی مشال لیډو ته وایي چې دا 200 څخه سیوا لیډی هیلت ورکرز او دا رنگ پزورګونو پولیو کمپاین کې رضاکارو د سبانه شروع کیدونکو کمپاین نه بایکاټ کړی دی، ځکه چې تیر حکومت اتم میاشت وړاندې د دوی د ریګولر کېدو هدایت کړی دی. ولې خیبر پښتونخوا کې دا نوټیفیکیشن لا تر دې دمه نه دی شوی او نه دوی ته د تیر وو د پولیو کمپاینو پیسې ورکړل شوی دي. دوی زیاتوي
اتم میا شورو د دوی وچ مونږ بدل اوس اډر درکو اوس پا اډر درکو خو چونکه مونږ ته اډر میلو نه شو یو خبره بیا د پولیو چې کم دی نو د پولیو زمونږ سات واروند شورو دی او دغه پیسې مونږ ته میلو شي ویني دي. بل چې کم دی او حالات دومره خراب دو دغه باوجود مونږ کوسه په کوسه ګرځو مونږ ګرمیم د تاسو جم کدا د حال غریبانو نو د ډېر غریب چې ګرمیم قبول کړه د حسن سره په کار دي چې دوی مونږ لرا کی کنه.
ولی هم په دې غلا چې کلم د 400 ضلع د صحت محکمې مشر ډاکټر جمشید نو پختل نو هغه ویل چې راتلونکو سورزو کې به د دوی د پیسو غوښتنې پوره شي، خو ولې د ریګولر کېدو په خپل باندې دوی صوبایي حکومت ته هم وینا کړې ده.
سنټرل ګورنمنت نوټیفیکیشن کړی، سنټرل ګورنمنت لا نه کړی، یو دغه نه میلاو شوی نو هغه خو شوې ده خبره ده، خو دوی وایي چې موږ ته وایي نو موږ مطمئن شو ګره. خو غټه خبره ده د پیمنټ خبره نو پیمنټ په پایپ لاین کې دی. دغه چې واده وکړه چې نیکسټ ویک کې موږ دوی ته پیمنټ وکړو او کوم چې صوبایي حکومت پیمنټ دی نو هغه به واده وکړي.
بلخوا پولیو کمپین کې برخه اخیستونکي دغه لیډی هیلت ورکرز وایي چې د خراب امنیت له وجې هم دوی ته په کمپین کې ډېر خندان وي.
زما داسې علاقه کې ډیوټي وه چې هلته په مونږ باندې درې کسان روتي وو، ښه مشینان ورسره وو. ایون دې پور چې زه خپل تماشه په لاس باندې زم زما پولیس چې کم دي نو مونږ سره وو. پولیس والا چې کله کسان ولیدل مونږ خو مخکې نه ځو، دغه خو زمونږ سیکورټي ده. مونږ بیا حالت کې مونږ دوی له ډیوټي کوو، الله به زمونږ
د پولیو کمپاین د مخنیوي صوبایي ادارې ضلع افسر ډاکټر فرحات په دې باب لوایي
دا کوم انسیډنت چې په دغه کې وشو د صوابه کې داغې نه پس مطلب دی بیا خپل ځان انسیکیور فیل کوي. هر هغه ټیم چې کوم فیلډ ته وځي موږ ته دا ویلي دي چې تاسو سره کله د دوست پیانو نه کم وي تاسو به باد نه وځي، خو مطلب دا چې موږ خپل کار پرېښودی خو نه شو کنه.
یادونه ول ده چې د پولیو کمپاین کې د 13 دسمبر نه را پدې خو یوازې خیبر پښتونخوا کې د پولیس ولو په شمول د پولیو ساسک ورکونکو زنانه او نارینه په شمول 14 پورې کسان وژل شوي او ګڼ شمېر ژوبل شوي هم دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا، ولې خپه ناستې؟
یار نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه را نه تیرې شوې.
نو دی که د خپکی روس خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونې ما خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه مشال رادیو .com. دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تبصرې هم واوري، ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال رادیو خپرونې واورم.
هو، ورشه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی چې هر ورځ تاسو لپاره د سحر د 9 بجو نه د مازیګر تر 6 بجو پورې دغه 9 ساعته خبرونه راوړي. تاسو ته موږ خبرونه دروړو، رپورټونه دروړو، ځنګړې مرکه هم تاسو لپاره راوړو. اوس د خبرونه نیمایي برخه ته نږدې شویو. شاهین بونیرې هم سټوډیو ته راغله ده لدبا د خبرونو لنډیز وورو.
ستړي مشه ده وخت مهم خبرونه. چارواکي وایي پېښور کې د بډبيري پولیس ثانې سره نږدې بمبي چودنې د دوو ماشومانو ملیشیا د ځواکونو په ګډون 14 کسان وژلي او 25 نور زخمیان کړي دي. د پېښور ډیپټي کمشنر جاوید مروت خبر اعلان ته د خبرو په وخت ویلي دي تر اوسه پورې روغتون ته د 14 کسانو مړي راوړل شوې دي، 25 زخمیان دي چې پکې د ځینو طبي وضعیت ډېر ښه نه ده. هغه پاکستانی سوي جنې چې پر د قران پاک د پانو د سوزولو تورو لخپل کورنۍ سره کینډا ته تللی ده. یو وکیل او یو ایسوي ډلې ویلي 14 کلن رمشا مسیتی روانه د خپل کورنۍ سره کینډا ته تللی او هلته په ټورنټو کې ژوند کوي. د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف سره په یو ګډ خبری کانفرنس کې ویلي د افغانستان د سولې په عمل کې د پاکستان کردار ډیر مهم دی او یو پرمن او باثبات افغانستان د پاکستان په ګټه دی. افغان ولسمشر حامد کرزی ویلي ځینې هیوادونه په افغانستان کې طالبانو ته د ځینو سیمو واک په سپارلو توایف الملکي عملي کول غواړي. تیر ورځ په کابل کې له برطانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سره په خبري غونډه کې کرزی په دې ترس کې یوازې د پاکستان نوم واخیست. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په مصر کې د تاوتریخوالي پر ډکو اعتراضونو اندېښنا څرګنده کړې او د نن ورځې د کېدونکو مظاهرو د ودرولو غوښتنه کړې ده. د امریکا د بارونو چارو وزیر جان کیری په منځني ختیځ کې د خپل هیواد د امن مشن تر غځولو وروسته له اسرایلی او فلسطینی مشرانو سره کتلی دي. پرون د اردن مرکز عمان ته لاړ چې له فلسطینی ولسمشر محمود عباس سره وګوري. او د ترکمنستان مشر قربان ګلی بردی محمد یوب خپل شپږ 500 کلیزه په شاندارو مراسمو سره لمانځي.
لن خبرونه مو د شاهین بنیرینه اوریدل. اوس د پاکستان د نننۍ ورسپانو د اداریو غټکی د ریاض مساخیل نورو.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل ادارې په توانای پالیسي لیکلي دي. د کې جنگ ورسپانو وایي د وزیر اعظم میا نواز شریف په مشرۍ کې د توانای بحران په اړه یو غونډه وشوه او د فیصله تور رسید چې په هنګامي بنیادونو د لوډ شډینګ عذاب ختمولو لپاره اقدامات پکار دي. د دې لپاره د ملکي موجوده وسیلې پکار راوستي شي او د ترکمنستان، تاجکستان، ایران او هندستان نه هم د غلړکې مرسته واغستي شي. ادارې وایي چې تر اوسه د مسلم لیگ نن د حکومت لخوا پورته کړی شوی ګامونو نه دا خبره ثابتېږي چې بجلی بحران ختمولو لپاره دوی د زړه د اخلاص اقدامات کوي. خو مسله یوازې د بجلی د کمښت نه ده، بلکې پسنه سه بهانه د بجلی ګرانول هم دي چې ورسره کارخانه‌دار نشي کولای خپل سامان لا نړیوالو منډو کې زی وګوري او عوام خو په هر حال کې بلونه جمع کوي که بجلی وي او کنه. اداریا د بازه خو مخ تراتلونکو په هغه بیانونو هم نیوکه کوي چې وایي د مالدارو او غریبو لپاره به د بجلی جدا جدا نرخونه وي. اداریا وایي چې د سره به د ولس ترمنځ فاصله زیات شي او د کمترې احساس ورسره هم ودمومي. باید چې داسې اقدامات وکړي شي چې ورسره د قوم د یووالي اشاره کیږي او هغه چې ورسره د اولس مسلې یو شان هواري شي او د کې د غریب او مالدار فرق پاتې نشي او که داسې ونشو نو د اصلاح خوب به نیمګړې پاتې وي. او د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل اداریا د پولیسو پر رویه لیکي او وایي چې د پیښور سره نږدې شوتل باندې سیمه کې د پولیسو لخوا په یو مقامی مشرتن تشدد او هغه سره بدتمیزي کول او د هغې وروستو اولس کې غم او غوسه را پاریدل یو فطري خبره ده. دریم مخکلي کې چې د پولیسو لخوا عام خلکو سره د بدتمیزي او سپکاوي سلوک یو عام خبره ده، حالانکه هر تن ملزم یا مجرم نه وي او د پولیسو لخوا عام خلکو سره داسې سلوک نه دی پکار. اداري زیاتوي چې یو وخت د خیبر پختونخوا پولیس د خرویې لپاره مشهور وو، اوس د وخت تیرېدو سره سره دوی د غلار پرېخې ده او خپل روایت یې هیر کړی دي چې ورسره د ولس هم په پولیسو اعتماد کم شوی دی او د خلکو او پولیسو ترمنځ فاصله زیاتې شوې دي. اداري اخیره کې د خیبر پختونخوا په حکومت او په خاص توګه آی جی پولیس باندې غږ کوي چې دې مسلې ته پام راوګرځوي او د پولیسو داسې اخلاقی تربیت وکړي چې دوی د اولس سره په احترام ملاويږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اردونکو د پاکستان د انګریزي ژبې په ورسپانه ډان کې لیکل شوی د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان تور پورې کړی دی چې د امریکا ایجنټان پر رسنیو کې موجود دي او د سولې ضد کار کوي. بل پلو برتانوي رویټرز خبري ایجنسی لیکي د افغانستان سولې بهیر هغه وخت لانجمن شو چې په قطر کې طالبانو پر خپل دفتر خپل بیرغ پورته کړ. د دواړو مقالو مهمه برخې له انیسه اجمل اورو.
ڈان رسپانہ کی لکھوال او خبریال عباس ناصر لکھی خدے دا آغا چا عمل شی چل تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو پاڑا شکو نه لري. د پاکستان تحریک انصاف گن مشر عمران خان په انتخاباتی جلسے کې د راغورزیدو نه رستو په خپل لومړی ټیلی ویژنی مرکه کې ویلی وو د امریکا ایجنټان په میډیا کې ناستی چې د امن پر ضد دی. مقاله لکھی کسام دغه لخوا داسې اوریدل حیرانوونکی نه ده چې که امریکا په قطر کې د طالبانو په دفتر پرانستلو کې مرستې وکړي او اغي سره به مذاکرات پیلوي نو بیا د تحریک طالبان پاکستان په برخه کې پاکستان ولی څه نه کوي. عباس ناصر وایي عمران خان آزاد دي چې دته امریکایي ایجنټ یا څه هم وایي. د لیکوال په خبره دی د تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو مخالفت کوي ځکه چې که امریکا د افغان طالبانو سره خبرې کوي نو دا په پاکستان کې د طالبانو سره د خبرو اترو برابر نشي کېدی. بلخوا رایټرز خبري ایجنسی لیکي مخکې د دینه چې په 2014 کال کې بهر ملکی ځواکونه د افغانستان اوسي امریکا هیله لري چې طالبانو سره د خبرو په وسیله په افغانستان کې استحکام راولي. په داسې حال کې چې تیره اونۍ افغان طالبانو د قطر په مرکز دوحا کې دفتر پرانستلو خو دغه پروسه هغه وخت د بې یقینۍ لور ته لاړه کله چې طالبانو په خپل دفتر خپل بیرغ پورته کړو او د دغه پر دې عمل کې ولسمشر حامد کرزي خلیجي ریاست ته د خپلو استازو لیږدلو نه انکار وکړو. مقاله لیکي پاکستان په دغه خبرو اغیز لرلی شي ځکه چې په 1990 په لسیزه کې په افغانستان کې د طالبانو واک ته تر راتلو پشا د پاکستان د امنیتي ځواکونو مرستې وي او په خپله خاوره د وسلوالو قمندانانو د اوسېدو لپاره موقع برابر کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړي چارواکي رویټرز خبري ایجنټس ته ویلي دي چې دا مهال ولسمشر حامد کرزي د سولې په عمل کې لوی خنډ دی. په کابل کې د سیاسي چارو کارپوه بشیر بیژن وایي پاکستان سره د امن ژمنه کړې خو د پاکستان افغانستان اړخ ته پالیسي او ارادې مخالفه او ناسمې دي. مقاله لیکي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند احساس چودھری ویلي دي اسلام آباد اوس هم ژمن دي چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره خپل کردار ولوبوي.
دا مشال ریډیو ده.
او سوریدونکو د مشال مرکه ونې خبرونه درته وړاندې کوو چې نن پکې تاسو په خیبر پښتونخوا سملای کې د عوامي نشتل ګوند غړې میرمن یاسمین پیر محمد خان د ژوند او سیاسي مبارزې په اړه وري له نوموړي سره په پیښور کې د مشال ریډیو همکار خالد خان خبرې کړې دي نو راځي چې د خبرونه ته غوږ شو.
ګران اوریدونکو په مشال مرکه کې د خپل قربا خالد خان نیک پیرزونه او سلامونه قبول کړي. نن سره په مشال مرکه کې د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړي یاسمین پیر محمد خان ملمنه ده. دی د عوامي نشل پارټي سره تعلق لري او د دې لوی خوبی دا ده چې دی پرله پسې په دریم ځل د خیبر پښتونخوا اسمبلی د خپل ګوند له اړخه زنانو په محسوس سیټونو باندې منتخب کړی شو. میرمن یاسمین پیر محمد صاحب خپل پروگرام کې ته هر کلی او کدا مرته وي چې د خیبر پښتونخوا کمی سیمې سره تعلق لري او څه داسې خاص وجه وه چې تاسو خپل پارټي په دریم ځل تاسو منتخب کې او دغه د اسمبلی غړی جوړ کړ؟
ډیره مهرباني. زما تعلق د چارسدې سیمې د اوتمانزو سره دی. زه په یو سیاسي کورنۍ کې پیدا شوم. زما نیکه اوم په دې پارټي کې او پلار مې اوم په دې پارټي کې. زه په اوم جماعت کې ماشوم اوم لا چې زه د خپل پارټي د پاره راوته ما د دې خپل پټه د پاره داسې خدمت کړې دي لکه یو مور چې د یو بچی خدمت کوي. نو تر اوسه پورې بیا زما واده هم د داسې سیاسي کورنۍ سره شوی دی چې هغه هم د نېشنل پارټي د تر خلکو لکه زما خاوند چونو د اغم ټول هر یو دغه چو د نېشنل پارټي سره. زه تر اوسه پورې د نېشنل پارټي د پاره د خپل پټه د پاره خپل جون تیروم. ما ته په خپل جون کې د دین بل اس ګران لیدې زم چې زما پارټي دی بلکې د پښتنو دا پارٹی دی تل وی او همیشه دی وی او د هر یو پښتون دی په خپل سیمه باندې خپل د ایا عزت ژوند تیر.
بالکل دا خبره وکاو تاسو د خپل نیکه خبر او کا تاسو د والد صاحب خبر او کا کزم غوریدن کو ته مو داغي پاک لو وای چې تاسو نیکه سنوم دی او بیا د والد صاحب مو ظاهر خبره چې پیر محمد صاحب تاسو د والد صاحب نوم دی کدای پاک لم زم غوریدن کو ته وای چې دا غي سه خدمات او داغي د باچا خان په تحریک کې سه ایسا وا.
زما د نیکه نوم دی حجی شاه نواز خان. خان هغه د اوتمانزو اوسیدونکو کله چې باچا خان او هغې دا پارټي دا تحریک شروع کړو هغې دواړو د اوتمانزو نه دا شروع کړو، بلکې که زه تاسو ته ویم چې دا زموږ د اجرې نه شروع شوي، هغې هغه ځای نه شروع شوي. دوی یو تخت پوشو یو تختو هغې راوړو او زموږ په اجره کې پروتو، او باچا خان یې په هغې باندې اوخېجو او خپل ملګري د خپل خاندان کسان هغې ته دغه کړ او دا تحریک یې د هغه ځای نه شروع کړ. دویم زما پلار چې دی پیر محمد خان، هغه هم د پلار د مرګ نه پس د اوو کالو او چې هغه به په خپله باندې دا جنډه راغښتې وه او هغه دغه بیکو، لکه څنګه چې د پښتون یو بچی چې هغه د پلار په نقشه قدم ځي، نو همدغه شانتې زما پلار چې نو هغه هم د خپل پلار په نقشه قدم باندې تللی او تر اخره پورې هغه د خپلې پاټۍ ډېر قربانۍ ورکړې دي او ډېر زیاتې د پاټۍ د مخکې بوتلو دپاره ډېر زیات جدوجهد کړی دی، تر دې پورې چې زما نیا ګورې ډېره بوډۍ ښځه وه، هغه به د خپلې پاټۍ د پاره چې کله به الیکشنو یقینو کې چې هغه ګرځېدې ام نشوا، زه او هغه دواړه به د پاټۍ د پاره په کوسه په کوسه د اوټ غوښتو د پاره ګرځېدو. اوس هغه وفات شوې ده او زیمه زما زه په خپله د خپل خاندان بلکې د اوتمانزو او د چرسدې په جي بچي پسې په ښځو پسې زه ګرځم او د هغې د راټولولو او د هغې پښتنو ښځو یو کولو کوشش کوم.
تاسو خبر وکړه چې تاسو د اوو کالو چې همدغې پاټۍ سره د امین سل پاټۍ سره تړلې دغه کې، نو ستاسو په خاندان کې نور څوک نه و چې لکه مطلب ستاسو وروڼه ستاسو نورې خویندې هغې هم دغه پاټۍ کې دي؟ زنانو ته خو سیاست کول ډېر ګران دي.
بېشک د پښتنو د پاره په سیاست کې راوتل ډېره ګرانه خبره وه هغه وخت سره، خو زما وروڼه چې وو هغه زمونږ د خویندو، مونږ پنځه خویندې وو، خو زمونږ د خویندو نه زمونږ وروڼه کشران وو، هغې هم په سیاست کې لکه راتلل غوښتل او برخې به یې اخیستې، خو لکه دونه زیات هغې مخکې نشو راتلی او یا هغې هغه خپل سرویسونه چې وو له هغې د وجې نه. باقي زما خویندې چې وې هغه پنځه واڼو اوس پورې د پاټۍ د پاره هر یو ځای کې ګرځي، خو زما په کې چونکې بیا وادم وشو نو زما کورنۍ چې وه هغه هم دې پاټۍ سره تړلې وه، نو ما ته څه پابندي نه وه، بلکې زما بچي کو تاسو وګورئ نو زما بچي هم د دې پاټۍ سره کیدی شي زما په وجه او یا د پښتنو په وجه هغې هم د دې پاټۍ سره تړون خوري.
وادم وکړه وشو دا کوم ځای وشو چا سره وشو؟ تاسو خبر وکړه چې هغې هم یو سیاسي کورنۍ دی.
زه په دولسم جماعت کې هم سبق مې وې چې زما واده شوی دی، هغه د مټې اوسیدونکو د تاڼۍ دي خو بیا تلي دي مټه کې سټل شوی دی. هغه یو ډاکټر دی، کارډیالوجست ډاکټر دی، ډاکټر اسماعیل نومي دی، هغه هم ډېر یو ښه انسان و. هغه سره زما واده شوی دی او زما پلار مور هغې ته لکه غاړه ایښې وه چې هغه ډېر ښه انسان و او شریفانان خلک و. زما واده هلته سوات کې شوی دی.
یاسمین پرواد بیبي، تاسو خبر وکړه چې تاسو د شنغری او باچا خان ستاسو د حجرې نه همدغه تحریک شروع کړی. اوس نو باچا خان مو څومره نږدې نه کتلی دی، بیا ولی خان د هغې خامخا تاسو به لیدلی، د هغې نه به انسپایر شوی متاثره شوی به؟
یاره د باچا خان چې زه درته ووایم، نو مونږ ډېر واړو، بیا چې زما واده وشو نو باچا خان ما د ډېرې نږدې نه لکه د خپل نیکه په شان لیدلی دی، او بیا چې زما واده وشو زما خاوند دلته په لیډیډینګ هسپتال کې ډاکټر و. باچا خان چې وو نو هغه په بوټم بلاک کې داخلو بیمار و، بلکې د باچا خان کوزره ته ویم چې ما ډېر زیات خدمت په خپل لاس وکړی دی، د هغه جامې ما په خپله انزلی دي، د هغه پخلی ما په خپله کړی دی، نو دا تاسو ته پکار چې معلوم شي د یو مشر په حیثیت ما د هغه ډېر خدمت کړی دی او دا دغه ما ته حاصل دی چې هغه له ما په خپل لاس روټۍ پخ کړی ده، هغه له ما په خپل لاس جامې انزلی دي. زه ځان ډېر خوشقسمته ګڼم چې ما ډېر د نږدې نه کتلی دی او لیدلی دی.
څه پیغام به د باچا خان د پښتنو د مشرانو چې زنانه د پښتنو زنانه دي څه کردار ادا کړي، که هغه د تعلیم په میدان کې، که د سیاست په میدان کې، د معیشت په میدان کې، څه به وي دغه د پښتنو مشرانو؟
یاره کوزه د تویم چې د باچا خان لور چې وه نو د پښتنو په کورنۍ کې لومبې جینۍ وه چې هغه راوتې وه، هغه د تعلیم په میدان کې مخکې تلې وه، هغه بیا ټیچنګ کو. زمونږ په خاندان کې داسې هیڅ دغه پابندي نشته د جینکو په تعلیم. کوزه د ته وویم چې زمونږ په الک او جینۍ ته یو شان ګورو، ځکه زه د خپل مثال علم، زما د خیر شپږ بچی دي، درې الکان دي، درې جینکې دي. ما په ټولو باندې په دریو باندې درې جینکو او په دریو هلکانو هم د ډاکټرۍ سبق یو شانتي ویلی دی. ما دا به پړه کې ګڼل چې اسې نه زما بچی دا اووی چې یاره په دې د ډاکټرۍ ووي په ما باندې نه وي، نو هغې ته مونږ د تعلیم ډېرې مخکې لارې کولو پرېښي دي د هغې په خوښه باندې. نو په پښتنو کې او په دې دغه کې دا سیز نشته چې تعلیم دې نه کوي. تعلیم د هر چا دپاره ډېر زیات ضروري دی.
یاسمین پیرنوسه، تاسو په 2002 کې هم د اسمبلی غړی وې، په 2008 کې بیا ستاسو ګوند ډېر زیات سیټونه وګټل، بیا هم تاسو د اسمبلی غړی وې، اوس هم په 2013 کې چې دغه ټاکنې وشوې نو هم تاسو ځانګړی زنانې چې د عوامي نیشنل پارټي دلته نمایندګي کوي، څه وجه وه دې ته نور پښتنو زنانه نه ملاوې دي چې بس تاسو انتخاب کوي؟
یاره خبره داسې ده، تاسو په دې تېر حکومت کې زمونږ کتلې دي چې څونه کسانې راغلي دي. د ایم ایم ای په دور کې زمونږ چې زوما یو فرع اکیل شاه وه هغه راغلې وه، داسې اوس وګورې نو اوس هم ټولو لکه درخواستونه ورکړي وو. زمونږ پارټي داسې نه ده چې د یو کس پارټي ده او هغې د یو کس ته دا دغه ورکوي چې یاره ته راځه، نه داسې نه ده. زمونږ پارټي یو خپل کمیټي جوړه کړې ده، هغه کمیټي کې هغې د هر یو زنانه په هر یو لحاظ سره ګوري او هغه بیا هغې خوښي او دې پارټي دغه ته رالیږي. داسې نه ده چې دا د یو کس خبره ده.
خو بیا زه دغه د ډېر وخت نه د اسمبلی دغه رپورټینګ کوم، تاسو وینم په دغه درې واړو اسمبلیو کې تاسو ناست یې، تاسو ډېر کمې خبرې کوي، بالکل د فلور باندې تاسو ډېرې کمې خبرې کوي. نو ستاسو په نیز ستاره بی بی وه که شربفته ملک وه، هغوی به د پارټۍ هر موقف بیانولو، تاسو له خبرو چل نه درځي که نه؟ مطلب نه غواړی چې خبرې کوي.
مخکې خو زما ملګري ډېرې وې، دا ځل به تاسو تماشه کوي ځکه چې زه یوازې یم او زه به د خپلې د پارټۍ دپاره چې څه غلط خبرې کېږي یا څه غلط دغه اوچتېږي زه به هغې خامخا جواب ورکوم. داسې نه ده، مال خبرې راځي.
مطلب کو ګورو ځنې زنانه تاسو به پیژنیم چې هغه په هر خبره باندې فلورلی اوچتېږي او خبره کوي، زیاتی خبره کوي. دغه شان زنانه په حق له تاسو څه وایي چې یاره په هر خبره اوچتېږي او خبره کوي، هغه باندې پیږي او که نه پیږي خو بیا هم خبره کوي؟
زه معافي غواړم، زه به هم د هغه بنده نوم نه لم، خو چې هغه بنده څنګه پاسي او خبرې کوي او واپسو کې هغې ته څنګه جواب میلاویږي، زه دا نه غواړم چې زه دې داسې جوړه شم او یا دې داسې راشم. معافي غواړم.
تاسو خبرو کا چې تاسو د ډیر وخت نه په سیاست کې، چې کله د واده نه مخکې په سیاست کې وي، واده چې شوي بیا هم سیاست کوي، تاسو بچی دي، نو دغه سیاست سره سره خپل کورنۍ ته وخت ورکوي کنه؟ دغه سیاسي
اخو د تموي کنه چې زما شپکوانه بچی د خیر ډاکټران دي، چې یو مور خپل بچی له وخت نه ورکوي نو اب څنګه ډاکټر جوړي؟ ډاکټر دی جوړي دل ډیره ګرانه خبره ده. کوم مور چې خپل بچی له وخت نه ورنکي، دا سه ډيري سیاست دانانې به تاسو کتلې چې غریب چې خوري ایلی شي، سیاست خو اوکی خو بچی ته تباه شي. خو نه، ما داسې نه دي کړې، ما خپل بچو لم ټایم ورکړی دی، ما خپل کور لم ټایم ورکړی دی، ما خپل سیاست لم ټایم ورکړی دی، او زه خپل غم خادم کوم، هم په سوات کې کوم او هم په اشنغر کې کوم.
ډېره ګرانه نه شي چې دغه غم خادی کوي، دغه سوات او اشنغر او بیا سیاست وخت ته ملاویږي؟
یاره زما پښتانه ډېر زیات خوښ دي چې په پښتنو باندې یو سخته راشي، چې ته یو مړی وشي یا چې ته ساپریشن یا داسې نور سخته پچا راشي، یقینو کې چې ما ته آرام نه راځي. کزه هر سنگه خوز زان رسوم او آغاز کلیولی سو غم خادی زکوم.
تاسو سنگه چه تاسو خبرمو که تاسو پا تیر اسمبلی کم و تیر تاسو حکومتمو سگنه چه یرا سه داسی یو لوی غلطیوشوا چه تاسو بانی خلکو اعتمادنو کو نوی گندون را لاغی تیر دیر جات اوتور کو او تاسو کم گند چه و پا تیر اسمبلی که داغی او 500 پوری غری و اس تاسو سلور ریه پا دی اسمبلی که سو وجوا؟
یرا تاسو تا خوب پتمی چه زمنگ حکومت کل نراغلیو داس یو ورځ نه ده تیره شوی چې په دې اسمبلی کې د اغې د پاره دوا نه ده شوی. زمونږ په سونو خلک او د دې اسمبلی سونه خخکل خخکل ځوانان هغه شهیدان شو. بیا چې د الیکشن اواز وکړو نو تاسو ته به پته وي چې اسفندیار خان وی چې نه زه به الیکشن کوم، هغه د الیکشن نه تښتېده. خو بیا هم چې الیکشن ته راووتو مونږ نو یو ښه پهلوان ته راواله او هغه له دا لاس پې وتړه او یو بیکاره کس ورته ته راواله، نو هغه میدان به هغه بیکاره کس وړي او ښه لوانی نشوړي. نو همدغه مثال زمونږ د پاټي.
تاسو به تیر دوه سملو کې پاتې اوس دا سملی راغلي ده، د دې کې زنانم دي، د دې کې منسترانم هم دي، نو د تیر سملیانو په نسبت څه ویني؟ لکه څه بدلون پکې ویني چې هر داسې خلک راغلي چې واقعي دا کمې وادي چې دي کړې دي دغه به تر سره کې؟
یاره کمې وادي چې دي کړې دي زما په خیال هغه پوره کېدل خو ډېر ناممکنه دي، او خدای دې کې چې دې برابر کی، ځکه چې دا د پښتو ملک دی، دا د پښتو حصہ ده، خو تیاره تیاره ښکاری، خدای دې کې چې رڼا شي.
د اشنغر سره تعلق لري، د باچا خان کورنۍ سره اوم ډېر جوخ پاتې شوی. بیا د باچا خان د کورنۍ د میرمن نسیم علی خان خبرو کو چې هغه هم د دې پټه لپاره ډېر خدمت دي، خو اوس د دغه پټه مشران هغه ته هغه قدر یا هغه مقام نه ورکوي کوم چې پکار و. هغه سره ملاقات کیږي؟ زما مطلب میرمن نسیم علی خان
سره. او بالکل، ولې نه، زما ملاقات د هغه سره کیږي. یاره خبره داسې ده چې نسیم بیبي د دې پټه لپاره ډېر قربانی ورکړی دی، ډیر کار یې کړی دی، خو یو وخت تاسو راشي چې اغه له اغه خپل عمر اجازه نه ورکړي، نو که اغه ناراضی نو هم دغه وجبې ابد دې وجنې ناراضی. بلکې تاسو وګورئ نو د اغه بچی اسفندیار خان هم دغه اغه په خوخه مال دی، د اغه لوی کړی دی، د اغه بچی دی، اغه خطه لوکاش ته یو بل سره زیرازی، دا څه خبره نشته دی.
تاسو خبر وکړه چې تاسو دولسم کوي چې تاسو وادو شو، نو اغه سبق مو نیمګړی
نه نه، ما د هغې نه پس بی ایم کړې وه، بیا په لا کالج کې ما ایډمیشن اخیستې وه، خو د لا کالج ما برابر نه کړې شو، لا ما برابر نه کړې شوه. بیا بی ایډ ته لاړم، ما کتل چیرې په بی ایډ کې زه داسې څه زده کړم چې زه د خپلو بچو ته څه وښیم، یا د تعلیم په دغه مانې چې دې کې څه خولی شي چې هغه زه زده کړم، نو بیا ما هغه کړې دي.
یاسمین پیرامت صاحب، د هر د اسمبلی غړي خپل پنګه وي، د پرمختګ دپاره پنګه وي، تاسو تنها ملاوي تاسو ته مرات ملاویږي، خو تاسو ته چې کوم فنډ ملاویږي یا فنډ ملاو شوی تیر وختونو کې، هغه تاسو زیاتره د چا لپاره استعمال کړی دی؟ دا خو زیاتره د پټه په وینا باندې استعمالیږي.
بالکل، د زمنګ ته 30% مونږ ته راکړی شوی دی، ما په خپل خوخه باندې لګولې دی، او هغه ما په 400 اوتمازو رزړو کې سواد کې په مختلفو چته چې زیات ضرورت، بلکې په دیر کې ډیر داسې زینو کې استعمال کړی دی، او 70% اغا د پاټې په خوخه باندې مونږ استعمال کړی دی، ځکه چې کمزې کې به زمونږ ممبر نو، نو اغه تکې د اغې د پاره سفر نو ابه اغه ځکه استعمالو.
سواد کې چې کله لکه دغه وسلوالو قبضه وا اترخ غریو پکې، اغه وخت تاسو کمزې وې سواد کې وې کې په 400 کې وې؟
نه، اغه زرا غلو مخبل کلی کوم په 400 کې ومه، نو دلته کې زه اومه، ځکه چې یو وخت دا سراغه چې زما خاوند چونو اغا په سواد سي دوه هسپتال کې چیف ایگزیکټیو مو، اغه تم دا اډور شو چې تاسو دا ځای خالی کې، بلکې ټول سواد ته دا دغه اوشو چې تاسو دا ځای خالی کې، مونږ په سیدو کې اوسېدو، نو ټول خلک راغلیو. بیا په اغه ځای کې د طالبانو د لټون د پاره چې اغه سکړی دی، اغه کړی دی، په سواد کې یو قسم نو پاتې شوی، ټول راغلیو، او زه په 400 کې وم.
د سیاست نه علاوه څه کوي؟ مطلب ادب سره مینشتہ ټنګ ټا کور سره بل داسې څه چې تاسو د سیاست نه علاوه کوي؟
یره کو پریشار ماندی وې، زما زیات وخت او سکون ماته په تلاوت کې ملاويږي، او چې وس مې رسی نو بهر تنظم نیغه حج لزم یا عمرې لزم، زه دغه خپل خوش قسمتۍ ګړم. ټنګ ټکور کو چته داسې واده ما دی او وویرم، نو خیر دی وویرم، اغه مو اورېدو دغه دی وویرم، خو زیات شوق مې وته نشته.
نو څه مطلب د عبادت سره سره مو د خلکو د لپاره د خوره د لپاره څه دعا کړی دی؟
یره چې زه تلې ما یقینو کې چې ما څنګه خپل ځان ته یا بچو ته کړی دا، دغه سمې د پښتون د پاره، د پښتون د بچو د پاره، د دې خورې د مخکې کېدو د پاره یو شان دوا کړی دا، او کوم به او تر اخره په وخت ته پورې به کوم.
څه غنې چې لکه تیر حکومت تیر شو، تاسو خبره مو کا د خدای خدمتګار کورنۍ سره تعلق لري، دغه تیر د عوامي شل پارټي حکومت د خدای خدمتګارانو د پاره، د غي کورنو د پاره، ای سداسي خاص ګامونه پورته کړو چې هغه ته به
او بالکل زمنگ پلار زمنگ نکه زمنگ خاندان نور ټول خلک هم د دې یو نوم په ارمانو، نو شکر الحمدلله په دریم ځل چې کوم د اغه کسانو لکه په دریم باندې کې چې راتلل، اغه دا نوم وګټ د پښتون نوم پیدا ک، د پښتون چې کوم ځای اوسي د اغه په جنګل او شوا په ټوله دنیا کې، دا زمنګ د پاره ډیره د خوشاله ده. باقی چې زمنګ په منشور کلچر کې کمی خبرې وي نو که تاسو وګورئ هغه پوره شوي دي او هغه نور څه داسې خاص نشته دی. اوس د پارټۍ د دې ملک دپاره دا جدوجهد کوي چې دلته د امن راشي. د دې پښتنو په سیمه باندې امن ډېر زیات ضروري دی.
د پښتنو زنانو ته څه پیغام ورکوي د مشال ریډیو په لړ؟
زه د پښتنې هرې هغې خور ته دا خواست کوم چې روزه د خپلو وروڼو او بچو سره څنګ په څنګ باندې ودرېږي. دې کې هیڅ بده خبرې نشته. دا د پښتنو ښځو دپاره ډېره د اعزاز خبره ده چې د خپلو وروڼو او پلارانو په خوا کې ودرېږي او د دې ملک د دې خاورې خدمت وکړي.
د خپل بچو ته خو تاسو مطلب هغوی په سیاست کې نه دي، تاسو وویل چې هغوی تعلیمونه کړې دي، ډاکټري کړې ده، نو دا کم بچو ته څه پیغام ورکوي چې سیاست وکړي، تعلیم وکړي، څه؟
زما د کم بچو ته دا پیغام دی چې اول د خپل تعلیم ترسره کړي، ځکه چې د بې تعلیمه سړي او ښځې ډېر کم ځای وي په هر ځای کې. نو ما ځکه خپل بچی اول تعلیم افته کړي دي، بیا د هغې خوښه ده چې سیاست کې راځي او چې په کوم دغه کې راځي نو په هغې کې د راځي. بیا هم زما د یو بچی نه کې زه دا ګورم، بلکې هغه ما ته دا ویلي دي چې مورې زه خو سبق ویم، ځکه چې دا سبا اونه وي چې دا نور ډاکټران شو او دا یو پکې ناقابل دی، خو زه د دې د پاره ویم او په لنډو دل راتاویږم بی ډی ایس وکړو چې زه به واپس سیاست ته راځم. خدای دې کی چې د دې قام د پاره هغه ښه انسان جوړ شي.
په اخر کې تاسو خبره ډېره د خوندې که داسې یو خبره چې هغه تاسو باچا خان نه اورېدلی او هغه تاسو اوس هم په هغې خبره عمل کړي، یا هغه تاسو ګڼئ چې یاره د هغې هغه خبره یا د هغې هغه کار د دې قام د پاره یو ډېر ښه خبره کېدی شي؟
یاره باچا خان به همیشه دا خبره کوله چې میلمه به راغې نو کور کې چې بس پاخو بس هغه به وته کېښودل. دا به وې چې یاره ځان په دې سیزونو باندې مه تنګوي، ځکه چې یو ځل به تاسو میلمه ته ارسه برابر کې رو بړې، دوه ځله به وکې اخره کومه پورې، بیا به داسې وخت راشي چې تاسو ته میلمه راځي نو تاسو به ته تندی بوټ کړي. نو په کار نه دي تاسو میلمه ته چې تاسو څه خورئ هغه وته اېږدې پرون تندی. دا د باچا خان خبره ده او هغه دا نورې کیسې مې سې نه خوښولې.
مشال ریډیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږې سندرې خپروي.
دنیا رنگ نہ ٹول ورت بدرنگ بدرنگ دنیا رنگ نہ ٹول ورت بدرنگ بدرنگ پختان زماد ہر سادر پرنگ پرنگ ہو نہ پختن فادر دنگ دنگ پختان زماد ہر سادر پرنگ پرنگ دنیا رنگ نہ ٹول ورت بدرنگ بدرنگ دیور لمبیا وادا گرہار وزیر استانی لتزڑ دے نٹو پکو غگی سنگوان نیراما شا ملکند پی خبر دے کیوں دے آئی پنا بادا ملکان پردیشی بیرا اس واتمی پا منو پر زون دے بیرا اس واتمی پا منو پر زون دے خیبر پلار خف خف روان دی روان نازولی د کابل ستڑی د جنگ دی د جنگ دنیا رنگ نہ ٹول ورت بدرنگ بدرنگ نڑائی دا خائستنا تری نزار شا دا پختن دا دی پیون پیون شڑے مڑتا پا دا یورپ جولا لی دنی نرسی کی زمون جون دا دکیگ دے دا غزا پا وقت کی دا سی وقت را گلے
سوری سوری می دور می چنار نا چنار نا دا پکیا دچی دغر نختر گی دنگیو دنگ دنیا رنگ کن ٹول ورتا بدرنگی بدرنگ لغمان کی دچر چڑھو مر ہو شور دے باہر پلا یا قربان قربان ٹپیری خدایا نور میں دکو نڑ سنا پخنا کے تگی تگی نشن مارو کروان دی دی ہر زور گرتا با جوڑ برو کی تم شوے نچترالو نورستان غازی دری دی نچترالو نورستان غازی دری دی ابر سے چل کو ہاٹ بگا کے باؤڑی اواڑی پتی راگی بس لونا لونگی لونگ دنیا رنگ نہ ٹول وقت بدرنگ بدرنگ پختان زما دڑ سادر پرنگی پرنگ رنگ رن پختن فادر دنگی دنگ
مونگ تا پا دی پتا لکھونا راولے گئے پوز بکس نمبر 3014 اسلام آباد